Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن جمعه د 1409 نویم لمریز کال د هوت و منې ته چې د 2014 میلادي کال د فبروري ل شپږویشتمې سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې اسلام آباد دوی د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. په روان خبری مجله کې دا هم اوري چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد کړی دی، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغان ځواکونو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. نوموړي ویل دا وی زب هیله مند یم چې موږ به وتوانیږو چې یو سمه لار پیدا کړو چې ټول افغانان مطمئن شي او د ورونو په ډول له یو بل سره ژوند وکړي. د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ د سولې د عالي شورا رهبري او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار په چینو نازیانو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځۍ او روغتونونه چې په دې ولسوالۍ کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو برید ته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چینو نازیانو ولسوالیو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال وشل شوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او چین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو غږ کړی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تاسیساتو مناسبه ګټه پورته کړي. ښاغلي حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه اداره هم پیلېږي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي. د رایو مرکزونه به نن سهار تهران په وخت په 8 بجو چې د کابل په وخت له 9 بجو سره برابرېږي پرانستل شي. د رایو اچولو مرکزونه به نن ماښام په 6 بجو وتړل شي. د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیګانو په سیمه اشوله کې پرون پر یو مسجد په انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شول او 50 نور ژوبل شول. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې ده او انتحاري حمله سیمې ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې وشوه. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې څلور امنیتي ساتونکي هم په دې تاوتریخوالي کې وشل شوي دي. په وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو اچول کیږي. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قوو جنرال فیلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له کلکو منتقدانو څخه دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن د افغانستان په اکثره لویو ښارونو کې آسمان شین اټکل سوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 21.4، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25.8، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22.1، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.6 اټکل سوی ده. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14.2، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلا اورئ. اسلام آباد وی چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. بل لور ته د سیاسي چارو افغان کارپوهان وی چې تر اوسه پورې پاکستان له افغان حکومت سره صادقانه ژمنې نه دي کړي.
د افغانستان آرزوګانې دي، پاکستان داسې وعدې نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم نیز مذاکره سره وایي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډو کمیټې له اداري فساد سره د افغان حکومت پر مبارزه انتقادونه کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر هغه قانوني لاره بند کړه چې پر اساس یې د کوچنیو کارګرانو په لاس جوړ شوي مواد د هیواد ته واردېدل. د نور رپورټونو سربیره په ایران کې د نن ورځې د انتخاباتو په اړه هم رپورټ لرو، او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
د خلکو زړی غواړي سي په دوه ورځو کې پاشا سي هغه سم لیکي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. اسلام آباد وی چې د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوې غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې څلور وړ ښکېل هیوادونه غواړي چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته راضي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یو لوړ رتبه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نومونو لیست پاکستان د استولای دی. نور جزئیات د فرستې جلال زی رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس ضیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د ثبات تر ټینګښت لاره جوړ سي.
د مفاهمتی عمل څلور واړه ملکونه په دې کوششونو کې برابر شامل دي، او هر یو ملک دا ژمنه کړې چې د هغوی نه څومره کیږي د لړ کې به مرسته کوي، او ټولو ډلو سره به د رابطو کوشش کوي چې هغوی د مذاکراتو میز ته راولي. زه دا هم ویل غواړم چې دغه لړکې د طالبانو په ګډون ټولو ډلو ته یو بلنه هم لیږلې شوې ده، او زما یقین دی چې ټول ملکونه دې کوشش کې لګیا دي چې ټولې متعلقه ډلې مذاکراتو لپاره قانع کړي.
ضیا خبر اعلان ته وویل چې له ټولو طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د برخې اخیستو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا څرګنده کړه چې هیڅ لوری به د مذاکرو تر رسمي پیل مخکې شرطونه نه معرفي کوي.
تر څو چې د شرطونو خبره ده، نو فکر کوم دا فیصله شوې و چې پیشګی شرطونه به نه ایښودای کیږي. بلا تر څو چې د یو خاص ډلې خبره وه، نو که تاسو شریکه اعلامیه ولولئ، هغې کې ویل شوي دي چې ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې د لږ تر لږه طالبانو نومونه د حکومت له لوري پاکستان ته استول شوي چې دا کسان د سولې په مذاکرو کې خبرو ته قانع کړي. د حکومتي سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون ویل چې دغه لس تنه د طالبانو په کړیو کې ښه نفوذ لري او د سولې په مذاکرو کې د هغوی حضور کولای سي چې د سولې له بهیر سره ډېره مرسته وکړي. دا چې د طالبانو د لستنه څوک دي نه ده څرګنده سوې. د دې سرچینې په حواله د افغانستان د حکومت لخوا په وړاندې شوي لیست کې به د حقانی د شبکې په ګډون د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو استازیتوب وشي. د حکومت او طالبانو د مذاکرو په اړه وروستۍ څلور اړخیزه غونډه د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وشوه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان دغه لستنه د مذاکرو میز ته راوبولي. د چارواکي که څه هم نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت د دې لس کسیزه لست د جوړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې څو د طالبانو هغه کسان ورته غوره کړي چې د ډېر اعتبار خاوند دي. طالبانو تر اوسه د دغو خلکو په اړه چې له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره انتخاب شوي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې که طالبان د سولې مذاکرو ته تیار نه سي، له امریکا، چین او پاکستان به د هغوی پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه وکړي.
وام اوریدل چې د پاکستان حکومت وایي د افغانستان په لانجه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه کړې ده چې د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. بل لور ته د افغانستان د حکومت یوې پټې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته استولي څو هغوی د سولې په خبرو کې برخه اخیستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه نه دي څرګند شوي. فرشتي جلال صاحب په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو له کتونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نمونه په دې لیست کې شامل کړی وي. ښاغلی سیدی وایي
د دې لیست په افغانستان آرزوګانې دي. تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب، کوم نوم، کوم شخصیت موږ مذاکره ته راوړی. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلق میز مذاکره ته حاضر سی، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد ندی کړی. خبر د بلست بلست دا ده چې افغانستان یو لست لګیږي چې دغه له موږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کینی یو فتوا به صادر کړي. هر ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړی چې جنگ په افغانستان کې حرام ده دا پاکستان دی. یعنی هغه ملایان چې فتوا ورکړی چې جنگ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغو به هم کینی. دا دواړه فتوا ورکول وروسته له لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی، دا د افغانستان آرزوګانې.
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسو نوم واخیست؟
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دی کړی افغانستان چې موږ فلانی طالب یا طالبان میز مذاکره ته راوړو. په دې نږدې مذاکراتو پاکستانیان وویل چې موږ کوشش کوو، یعنی تعهد پکې نشته.
که پاکستان نه غوښتلی، خو مخکې تر دې چې د کابل مذاکرې شروع سي، د پاکستان د پوځ مشر قطر ته ولاړ چې تر څو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې پر مذاکرو باندې خبرې وکړي، نو تاسو د پاکستان څه وایي؟ ولې باور نه کوي؟
هغه څوک چې ملا منصور طرفداران دي، هغه وایي چې موږ اصلي مرکز په قطر کې دي. راحل شریف چې قطر ته لاړ، د قطریانو سره دا خبرې وکړي چې تاسو فشار ورکړي دغه طالبانو ته چې هغه موږ مذاکره ته حاضر شي. طالبان شرطونه لري. یو، باید د طالبانو رسمي دفتر افغانستان وپېژني په رسمیت، یو دا رسمي دفتر. طالبان د ټول لست نه لرې سي، بیا نو قانون اساسي تغییر ورکړي. آیا دولت افغانستان دا توان لري که نه لري؟
نو ته څنګه د یو چا سره مذاکره کوې او هغه په رسمیت نه پېژنې؟
نه غواړم چې منفي بافي وکړم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان تروریست ویلي، دهشتګر ویلي، داسې ویلي که نه سلها تن مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني د یو تاریخ په نوم، یعنې افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و. تاسو ویلې هغو ته تروریست ویل، ویلې د تروریستانو سره جنګېدل، دا د سیاسي نظام تاسو عواقبې پېږئ که نه؟
تاسو څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه موثر طالبان چې په دې شرایطو کې موثر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي. شاید یو څو تنه، یو غیر مستقیم مخصوصا د اکواتیار دلی یو تعداد مخ کسی چې نمونه دومره مشهور و نه وي دومره تاثیر ګذار نه وي وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغیرات راوستل، آیا دا تغیرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولی سي؟
داسې و چې د حکومت ولایت ملي یو وخت تقسیمي حکومت به فلان وزارت د محترم غني، فلان وزارت د محترم عبدالله، فلان وزارت د فلان معاون، ټول مملکت تقسیم شوی دی. هم تقسیم که نور خبره نه.
احمد سعید یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د موضوع او دا چې پاکستان به حاضر شي چې هغه طالب مشران سولې ته قانع کړي چې افغانستان حکومت یې غوښتنه کړې، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 5:15 پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د سولې د اعلی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د ننګرهار په چین او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي او افغان چارواکي وایي چې دغلته داعش وسلوالو ته سخت زانی او مالی تاوانونه اړولې دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات به افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ویل کیږي چې افغان ځواکونو ته دغلته د الوتکو د ترمیم یو روزنیز دوره هم پیلیږي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له ټولو ایرانیانو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د بغداد په شمال لویدیځ کې د شیعهګانو په سیمه اشوله کې پرون پر یو مسجد په ځان وژن کې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان دي. او د ناټو تړون یو پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمني غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. برطانوي ډیلی ټلیګراف رسپانې د هغې افغان ماشومې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې یو پخوانی برطانوي سرتیری د زړه سوي په خاطر غوښتل په غیر قانوني توګه له فرانسې څخه برطانیې ته یوسي. دا 4 کلنه ماشومه بهار احمدي نومیږي چې د راب لاوري په نوم یو سرتیری هڅه کوله د برطانیې لیډز ښار ته انتقال کړي. دا پخوانی برطانوي سرتیری په خپله هڅه کې بریالی نه شو، پر لاره ونیول شو. سرتیری راب لاوري محکمې ته یوړل شو خو قاضي د هغه د عمل د زړه سوي په خاطر جرم ګڼلی او هغه ته براءت ورکړی دی. دلی ټلیګراف زیاتوي راب لاوري دغه ماشومې او د هغې 3 کلن پلار ته یو ګرځنده کور ډالۍ کړ چې وکولی شي د فرانسې په ساحلي ښار کلي کې د ځنګل په نامه د کډوالو په کم کې اوسیږي. خو اوس د فرانسې حکومت د فرانسې محکمې د دې کم چې د 4 کلنې بهار ګرځنده کور هم پکې دی د تړلو حکم کړی دی. د بهار پلار 4 ورځې وړاندې په ځنګل کم کې راپریوت چې له امله یې پښه ماته شوه. د فرانسې حکومت هغه ته یو اپارتمان ورکړ چې په موقت ډول پکې ژوند وکړي. خو د مطلب لیکوال ویل لري نه ده چې بهار او پلار یې بیرته په ځنګل کې خپل سیار کور ته ستانه شي او هلته هم ښایي د اوسېدو ځای ونه لري او بیا بی ځایه شي. فورن پالیسي خپرونې بیا د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په راتلونکي کې به د افغانستان د 15 کلنې جګړې په اړه د کیسو لیکلو بڼه بدل شي. فورن پالیسی لیکي اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو اډې په تړل کېدو دي او ژورنالستان د لوړو دیوالونو تر شا د بهرنیانو د کیسو په لټه کې نه دي، نو باید نوې لارې پیدا کړي چې په راتلونکي کې د افغانستان جګړه تشریح کړي. خپرونه وړاندې لیکي اوس په افغانستان کې د داعش فعالیتونه او د تاوتریخوالي لړۍ د بیا زیاتېدو کیسې زیاتې شوې دي. لیکوالان او ژورنالستان په داسې پیچلي وضعیت کې نه پوهیږي چې په څه ډول د افغانستان د جنګ کیسې جوړ کړي. د فارن پالیسی خبرونې د پښتنې په ثواب کې ژورنالیست او لیکوال آسری جیفری یو کتاب خبر کړی چې پکې په افغانستان کې د جګړې د کیسو د لیکلو لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. جیفری ژورنالیستانو او لیکوالانو ته پیشنهاد کړی دی چې په هغو کسانو پسې له دې وروسته وګرځي چې جګړې او تاوتریخوالي په ژوند کې تحولات راوړي او په ځانګړي ډول هغه افراد پیدا کړي چې د ځینو لپاره عبرت او د ځینو لپاره بیا سرمشق ګرځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر وپانه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي که څه هم د فساد پر ضد مبارزه پیاوړې ګڼي، خو په عین حال کې د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه بیا له اداري فساد سره د افغان حکومت پر هڅو انتقاد لري، او په ورته وخت کې د ملي وحدت د حکومت یو شمیر هڅې هم ستایلې دي. سفی الله ستنکزی په دې اړه رپورټ لري.
اداري فساد هغه پدیده ده چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي، او د افغان حکومت له څوارلس کلونو هڅو سره سره بیا هم له منځه نه ده تللې. د اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناتوانه بولي، او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. د دې کمیټې رئیس شوکت حسین د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، او د خلکو باور هم پرې کم شوی دی. دی وایي موږ د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت کړنو اندېښمن کړي یو. په دې برخه کې دولت خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. زموږ ټینګار دا دی چې له دې پدیدې سره د افغان چارواکي کلکه مبارزه وکړي، کنه نو ناوړه پایلې به ولري. ضعیفه سیاسي اراده، د معافیت فرهنګ، په فساد کې د ځینو چارواکو ښکېل یا او د فساد په اړه د دولت د سپیناوي نه غوښتل، هغه څه دي چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې کمیټې پرې رپورټ لیکلی دی. دې کمیټې د 2015 میلادي کال د دویمو شپږو میاشتو رپورټ خپور کړی، او ویلي دي چې د حکومت مشران تر ډیره په سیاسي اجنډا تمرکز لري. اداري فساد سره مبارزه یې له یاده وتلې. په دې رپورټ کې راغلي چې له اداري فساد سره نه یوازې چې مبارزه نه ده شوې، بلکې د لا زیاتېدو په برخه کې زمینې برابرې شوې. دوی د هوشمند ښارګوټي قرارداد د خپلو دغو ادعاو یوه بېلګه بللې ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د کډوالو چارو وزارت لخوا د ځمکو ویشل، لوړې زده کړې، د متقاعدینو د معاشونو ورکړه او ځینې نور د ښو پرمختګونو په توګه هم یاد کړي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې حکومت له اداري فساد سره پر جدي او عملي مبارزې ټینګار کوي. موږ د اداري فساد له منځه وړلو په هدف له دوو لارو کار اخلو. لومړی، په حکومتولۍ کې د شفافیت د زیاتوالي په هدف د دولتي بنسټونو تقویت کول، او دوهم دا چې زموږ هڅه دا وه چې له قانون څخه د معافیت فرهنګ او له پوښتنې څخه تېښته له منځه یوسو. حکومتي چارواکو تل د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې، خو څېړنیزې ادارې په دې باور دي چې یوازې په خبرو کولو مبارزه نه کېږي، باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. د چارو کارپوهان هم بیا وایي چې په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانېږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي.
دا لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د پل کندهاري په سیمه کې یو اندازه وسلې، مهمات او مینونه نیولي، او بل ځای د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. چارواکي زیاتوي وسله والو غوښتل چې د دې وسلو، مهماتو او مینونو په استعمال سره د لوګر او کابل د لوی لارې او برخه تخریب کړي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت محمد اغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلې، د سپکو او درنو وسلو ګڼ مهمات، او د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 1000 کیلوګرامه نشه یي توکي نیولي دي. د پنجشنبې په ورځ د لوګر امنیت قمندان مل پاسوال محمد داود احمدي رسنیو ته وویل چې د پولیسو د کشفي ادارو منصوبینو د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یوه اندازه د توپ ګولۍ، شل ډزې توپک، د راکټ انداز ګولۍ، ریموټ کنټرول ماینونه او دوه عدد راکټ انداز امنیتي منصوبینو لاسته ولوېدل. امنیت قمندان وویل وسله والو غوښتل د دې وسلو او مهماتو په انفجار او استعمال سره د لوګر او کابل د عمومي جادې یوه برخه تخریب کړي. د لوګر امنیت قمندان د نیول شوو وسلو او مهماتو ارقام داسې وړاندې کړل:
2000 راکټ انداز، 2000 شل ډزې توپکونه، تجهیزات، د راکټ مرمۍ، د ډي سي توپ مرمۍ، په تعداد 15 مرمۍ د مداغې ولسوالۍ پل قنداري سره نږدې ځای پر ځای شوي، او د وطن دښمنانو غوښتل چې سړک عمومي یا جاده عمومي د کابل لوګر له منځه یوسي.
د لوګر امنیت قمندان محمد داود احمدي وړاندې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته او همکاري دوی سره د وسلوالو او مخدره توکو په نیولو کې مرسته کوي. د لوګر امنیت قمندان د نیول شوو مخدره توکو او د یادو توکو د لېږدونکو په تړاو داسې وویل:
1000 کیلو تریاک دي چې د ملي امنیت ریاست او د پولیسو په خاصه کاری مشترک پلان باندې د ازر پولیسوالی کې د سره وړنه ده د مواد مخدر چا چې انتقال ول هغه په متقابل جنگ کې لمنځه تللی دي.
امنیتي چارواکو د نیول شوو وسلو او مهماتو په تړاو د مظنونینو د نیول کېدو په باب څه ونه ویل او نه هم تر اوسه کومې مخالفې وسله واردلې. په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي؟
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سمیرا حلیمی تندر د څمکنی ولسوالۍ څخه په خپل اس ایم ایس کې آزادۍ راډیو ته چې د آزادۍ راډیو یو دایمي همکار هم دی وایي چې د جانخیلو لوی لاره ډېره زیاته کندو کپر ده او باید د دې لارې د جوړښت لپاره حکومت اقدام وکړي. یو بل اوریدین کې چې د ځای پاړه خپل پته نه لیکلی او نو می ساده دی وایي چې تر څو پورې چې امریکا پر پاکستان لازم فشار را نوړي په افغانستان کې سوله ممکن نه ده. یو بل اوریدین کې هم وایي چې په طالبانو سره د سولې خبره د سولې خبرې د وخت ځای کول دي ځکه چې ایران او پاکستان غواړي دغه ډله هغه تر سره کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په ایران کې نن د پارلمان د خبرګانو شورا د استازو ټاکنې لپاره انتخابات کېږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وایي چې خلک باید په نننیو ټاکنو کې برخه واخلي. انتخاباتي مرکزونه نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پرانستل کېږي. په ایران کې د نننیو انتخاباتو په اړه نور جزئیات د فرشتي جرار صاحب رپورټ کې اورو.
په ایران کې به نن د پارلمان 290 چوکیو او د دې هیواد د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي. په ایران کې د انتخاباتي مبارزو وخت د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید. د ایران شورای نگهبان لشترلژ څلور زره او 1340 کسانو ته صلاحیت ورکړی چې نن د پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دغو کاندیدانو لپاره به د رای اچولو بهیر نن سهار د تهران په وخت په 8 بجو پیل شي. په ایران کې تر زرو زیاتې انتخاباتي حوزې د نن ورځې لپاره ځانګړي شوې دي. دا انتخابات به د ماښام په 6 بجو پای ته ورسیږي. د ایران د مجلس خبرگان لپاره په نننیو انتخاباتو کې 161 تنه کاندیدان دي. د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو د 55 میلیونه برابرو کسانو له ډلې به له 60 تر 85% خلک نن په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلو ځانګړو استازو ته به رای ورکړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحانی تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي د نن ورځې پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا د ځان لپاره د پرمختګ دوهم ګام ګڼي. په امریکا کې د نظر پوښتنې یوې ادارې ویلي دي چې د ایران د کورنیو سیاسي کړیو تر 40% زیات د اصلاح غوښتونکو پلویان دي.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام ک نو مراد واخ
سلام علیکم. زما نوم عبدالخلیل ده.
ښه دی کوم ځای یې؟
زه اصلا د لوګر یم.
ښه
اوس دلته دکان لرم.
ښه دغه دکان په اړه مکراته وایي څه څه لرئ؟
دلته خو مونږ پاکستانی پلاسکو راوړو.
دا که خلکو ته لګرو پیژنې د چی شي دی؟ زه خو چې ګورم دا غوري دی پلیټونه دی قابونه دی
مثلا سلور لقم قابونه دی.
خا
او انداس ګرد غوري لري بس وګدا غوري لري د شونه دي مسخوري او د سنور قرمخوري هر شي لري.
دا کوم نوم چې تاسو اخلي دا نشي شده نه ډوکی دی کنه یو دریم شي
دا یو رقم مساله دي سیاغه ته مساله وایي پاسل کې امدا لاغه نه جوړيږي سه مونږ دلته پلاس کو وایو.
خا پلاس کو ورته وایي نو دا کم ځای نه راوړي عموما
کله له پاکستان نه راځي. دا
څومره وخت کیږي دغه دکان؟
ولا دا حدودن ډیر لسکاله کیږي.
ډیر لسکاله
وو وو سبقدار یو.
تاسو نه پخوا کوم یعنی تاسو پلار ورونو شاکه او ک تاسو اول ځل شروع؟
اول ځل ما شروع کړی دی.
چا مشوره درکړه چې دغه کار کې ګټه؟
ولا دا څه خو چې مونږ دلته راغلو د خلک پښتنه کول څه دا شی تاسو سره نشته. مونږ متوجه شو ولا د خلکو ضرورت لري بس مونږ هم تصادفاً شروع کړو. دا
اوس نو څنګه دغه کوم تصمیم مو چې ونی ور باندې پخیمانه خو نه کله؟
نه بالکل بالکل شکر راضی یو.
دغه ډیر کسان سر ټکی وای کاروبار نشته. تاسو کاروبار څنګه؟
ولا څنګه دی خدای مې ربان دی خو گزاره کوي.
خپل نصیب درسیږي
اس خپل نصیب د سسول خدای له طرف وي مګر راځي ډیر خوندي کیږي د خلک خزړی غواړي سي په دوه ورځو کې پاشا سي هغه سم کیږي
وای په خپل برخه قناعت پکار
بالکل 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 غدات میته
او دغه د نور ملګرو ګیلې چې اوري چې کاروبار خراب دی کله داسې مشوره نه ورکوي چې په خپل برخه قناعت وکي
ولا ټول خلک ته زه وایم سي وسم قناعت وکړه لبد نه بترم دی نا خلق شکر خیدی خو داخل کلی عادت سی وای دی سی غټ 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 عادت سی وای دی اوس دلی غټ دی تا غټ نه خاري
دا غواړ دوه ماشومان هم دلته و تاسې اوس راغله دوی څوک دی او
دا خو دموږ دی همسایه زمينه دی دا دوه
خپل نه لري اولاد
خپل لرم خو په کور کې دی
هغه کله کله نه راولې
بعض وخت د جمعې په ورځ دلته راځي نور نه راځي
یعنی تی ورته غټي هغه چټي
بس هغه مکتب ته ځي کورس ته ځي
ها مکتب وای دا خبره ده
مکتب تزی کورس وای نو یو په یو لسم سنف کې دی هغه بل په اتم سنف کې دی
بس خو دې درته و ساتي ډیر مننه
ډیر مننه تاسو
زمونږ غاګله ازادي رادیو او